ټول طالبانو کې یعنی د دوی له مشره د دوی تر کشره یو واحد دینی عالم هم نشته. د دې لپاره کافي استناد شواهد او دلایل موجود دي، خو زه به دلته یوازې درې مثال نه راوړم. لومړی، کله چې په اسلامي فرهنګ او ادب کې د دینی عالم یادونه کیږي، نو د هغه شخص حد اقل باید یو یا دوه اسلامي اثرونه چاپ شوي وي. هغه داسې اثرونه وي چې نړیوالو اسلامي مرکزونو منلي وي او استفاده ترې کوي. چې طالبانو له مشر څخه د دوی تر کشره د یوه عادي کلي په سویه اثر هم نه دی چاپ شوی. دویم مثال د دوی د کړنو دی چې هیڅ ډول شرعي کړنې نه دي، د ښځو په خاص ډول او د ټول ولس په عام ډول ټول حقونه نقصول، استبداد، جبر او ظلم د دوی یوازینۍ کړنې دي. او دریم دا چې د نړۍ وتلې او منل سوي اسلامي څیرې یا اسلامي علما او تازه په تازه د دوی ټولې کړنې غیر اسلامي وبللې. د الازهر اسلامي پونتون څخه نیولې بیا د بیت الله شریف تر امام او د اسلامي همکاروي تر سازمان او ټولو په ګډه د طالبانو کړنې د شریعت خلاف وبللې. لہذا د دوی جوړې سوي شورا ته په اسلامي د اسلامي علما او شورا هیڅ کله نشو ویلای. او دا چې د دې شورا له جوړولو څخه د دوی هدف څه دی، هغه ډېر ښکاره دی او هغه به هدفي ده. کله چې واکمن ډله قانونونه لري، پالیسی ونه لري، د دولتداري ساختار ونه لري، په کور دننه او د باندې مشروعیت ونه لري، خلاص اصلا د دولتداري 1% ظرفیت ونه لري، نو هغه به یا شوراګان جوړوي یا به د پونتونونو او کلوردوګانو نمونه بدلوي. خپل بیکار او بے معاش ملګری به د علماو په نوم یوې شورا ته ورننه باسي تر څو عاید ولري. او په ټوله کې په یو څه نه یو څه ځان بوختول دي، نو د دې شورا اصلا هدف به هدفي ده.
داسې ښکاري چې د حکومت ولی د بڼې پر سر هم طالبان پر هغو ژمنو عمل نه کوي چې پخوا یې کړی وي. آیا طالبان په دې بڼه چې اوس روان دي فکر کوي چې دوام کولای شي؟
نه، دوی په هیڅ عنوان په دې بڼه دوام نشي کولای. او دا چې تر اوسه ولې دوام کړی، په دې کې هم د نړۍ او د سیمې د قدرتونو مصلحت او پریکړې شاملې دي. دا اوږد بحث دی چې د نړۍ د قدرتونو په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو او د سیمې د قدرتونو د طالبانو په واکمنۍ کې څه ګټې دي او د څه هدف لپاره دا واکمنۍ رامنځته کړې. خو یوازې زه نه، بلکې طالبان په خپله هم ډاډه دي چې دوی په دې ډول دوام نشي کولای او نه به دوام وکړي. همدغه لامل څه وایي چې دوی په بشپړه توګه چور، فساد او پیسو راټولولو ته مخه کړې، ځکه چې دوی خپل سیوری په اوبو کې ویني.
دا باستانګزی پرونی خبرې هم د دوی ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلافات څرګندوي. هم دنجونو د کار، دنجونو او شوزو د تعلیم او تحصیل او نورو برخو کې اختلافات جوتوي. دا کومه ډله ده چې دغه محدودیتونه لګوي او ملاتړ یې کوي، او کومه ډله ده چې د دغو محدودیتونو خلاف ده؟
یوازې د عباس ستانکزي د پرونۍ خبرو موضوع نه ده، بلکې په دوی کې ځینې نور کسان هم د خپل مشرتابه ډېرې پرېکړې د خپل قدرت د بقا لپاره ګواښ بولي. لاکن نه دوی او نه هم د دوی امیر 1% استقلالیت لري. دا پرېکړې ټولې په راولپنډۍ کې کیږي او دوی یا د دوی امیر نسی کولای چې د پنډۍ د پرېکړو برخلاف عمل دی وکړي. او راولپنډۍ دا پرېکړې ځکه کوي چې افغانستان د دوی لپاره لنګ غوا ده. دوی د طالبانو له لارې داسې کړنې کوي چې نړۍ مجبوره سي چې مداخله وکړي، او دا مداخله د پاکستان له لارې وکړي، او د پاکستان له لارې د افغانستان په قضیه کې هر ډول شکیلتیا پاکستان ته خورا ډېر اقتصادي، پوځي او سیاسي امتیازات ورکول دي.